په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلي ویس همداراز د افغان کډوالو او افغان نجونو او ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي همکاری د سازمان له مشرانو سره په سعودي عربستان کې وغږېده. ښاغلي ویس په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاری د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره یې د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړې. د اسلامي همکاری له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ یې کړی دی. د توماس ویسټ په وینا د اسلامي همکاري سازمان له یو شمېر افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او پاکې اوبه ورته چمتو کړې دي. همداراز د نورو ډیرو اړینو بشري مرستو په برخه کې د افغانانو څنګ ته درېدلی دی. توماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی چې تر اوسه یې د افغانستان په تړاو له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلی دی. ټاکل شوی ده چې دی به سبا جمعه بیرته متحدو ایالتونو ته استون شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي افغانانو سره به د توکیو مرستې روانې وي. تاکایوشو کورومیا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو په مهال وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د جاپان د سفیر په وینا لیکلی دی چې جاپان به په سختو وختونو کې د افغانانو تر څنګ وي. د جاپان سفیر وایي چې د کډوالو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې به یې مرستې روانې وي. جاپان تیر اونۍ له افغانستان سره د څه باندې 85 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړه. ویل چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو له لارې له بېوزلو افغانانو سره وکړي. روسیا وایي په افغانستان کې طالبانو سږ کال له روسیې څخه تر تیر کال دوه برابره زیات مایع ګاز اخیستی دی. رویترز خبری آژانس د روسیې د صنایعو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې د جنوري له میاشتې د سږ کال تر نومبر پورې افغانستان نږدې 1,680 ټنه مایع ګاز له روسیې اخیستی دی او دا د پروسږ کال همدې مودې پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د اوکراین د جګړې له پیلېدو سره اروپایي هیوادونو ته د روسیې د ګازو صادرات کم شوي، ځکه چې پر روسیې بندیزونه لګېدلي دي. د ایران قضایه قوه د هغه کس د قصاص خبر تایید کړ چې په اپریل کې د شورای نگهبان د غړي آیت الله عباس علي سلیمانی د وژلو مسؤل بلل شوی و. د میزان په نوم رسنۍ چې د ایران د قضایه قوه آژانس د خبر ورکړ چې د دسمبر په 14مه دا کس په بابل زندان کې قصاص شو او د قصاص پر مهال د سلیمانی د کورنۍ غړي هم حاضر و. د دې قصاص شوي کس نوم نه دی اخیستل شوی او د آیت الله سلیمانی د وژلو د پیښې د علت په اړه هم مختلف راپورونه خپاره شوي دي. آذربایجان او ارمنستان پرون د جګړې یو شمېر بندیان تبادله کړل. باکو 20 ارمنی عسکر چې له 2000 تر 2003 کلونو پورې نیولې او خوشې کړل. ایروان بیا دوه آذری پوځیان چې سکاله په اپریل کې نیولې او له بند آزاد کړل. د اسیرانو دا تبادله د هغه تړون له مخې وشوه چې تېره اونۍ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لاسلیک شو او د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او روسیې هر کله وکړ. ازادي رادیو اوري. پاکستان په خپل خاوره کې د شاوخوا 15,000 افغانانو د اوسېدو موده د دوه میاشتو په مخه تمدید کړ چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي. په اسلام آباد کې کابینې دا پریکړه وکړه، خو کابینې په دې هیواد کې د نورو میلیونونو افغانانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د هغو افغانانو د استوګنې موده به په خپل خاوره کې تمدید کړي چې په پاکستان کې انتظار دی چې بل هیواد ته به کډول کړي شي. یو شمېر افغانان په پاکستان کې د تشبیه ورځې سبا کوي چې په کوم اروپایي هیواد، امریکا یا استرالیا کې د کډوال په توګه ومنل شي. د هغه کډوال دي چې کله د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، دوی پاکستان ته ولاړل چې له هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې کابینې د چهارشنبې پورس پریکړه وکړه چې د روانې دسمبر میاشتې د 1 په ځای به په پاکستان کې د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره د 2024 کال د فبروري تر 9 نیټې پورې وخت تمدید شي. د کابینې د پریکړې له مخې که چېرته تر دې مودې وروسته دا افغانان په پاکستان کې پاتې شول، $800 به جریمه کیږي او د میاشتې $100 به حکومت ته ورکوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر غلام مرتضی سولنگی وویل چې په کابینه کې دا پریکړه هم وشوه چې هغه افغانان چې له پاکستان لویدیځو هیوادو ته ځي هغوی به اوس د سړي سر $400 ورکوي. پخوا یې له هر کسه $800 اخیستي. پاکستان د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. له دې ډلې د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه تر 4,500,000 ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې تورې پورې کړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته په کابل کې واکمنو طالبانو پناه ورکړې ده. په ورته وخت کې پاکستان په اکتوبر کې وویل چې د اګست په میاشت کې د جولای په پرتله 50% بریدونه زیات شوي دي. تر دې وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې نورې هم زیات شوې. تر ټولو خونړۍ وه د سېشنبې په ورځ په ډېرې اسماعیل خان کې وه چې د پوځیانو په یو مرکز کې د پاکستان د پوځ په وینا 23 عسکر او 6 برید کوونکي ووژل شول.
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي تور پورې کوي چې پاکستان له افغانانو سره یو ډول چلند نه کوي.
پاکستان دوه مخي سیاست لري. هر وخت د عادي خلک د پاکستان او سوداګر او کسبګر چې په اوتاف تجارت د پاکستان سره مشته دي په د فدریشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کویته کې دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي. دوی تولیدي د افغانستان د مارکیټ لپاره موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورستوو نو قیمتي ډبرې استوو طبي بوټي ورته استوو او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورټ کوي نور دنیا ته. یعنی ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي. مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهوره پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دي افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي. هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي. اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت د افغانستان سره یا هغه عمقي ستراتیژي په نوم چې اوښې دي لري هغه سره په تکرار شي نو دوی بیا اولین گزار کې چې وار چې کوي پر خصوصي سکتور باندې کوي کله پر موږ باندې لار باندې کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي په کډوالو باندې دوی فشار اچوي. کډوال غریب خلک دی هلته نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي او د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځو ولایتونو مسؤل صبرینا حمیدي بیا وایي چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې اسلام آباد یو وخت لاسلیک کړی و.
په 2003 کال کې یو درېګونی پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود چې دا وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسولیتونو مشو چې په کومو شرایطو کې به دا مایډر به ترستنیږي واسطه او خود افغانستان فعلی شرایط دي ته متعید نه دي. د یس لحاظه ځکه چې هغه خپل ځان په تهدید کې احساس کړي چې به نور ستونزې لرلې نسو به د کار د لپاره مایډر شوی فعلی شرایط د افغانستان موږ د مهاجرت د بیس ترستنیدو لړۍ د نړیوالو اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هیوادونو نه چې خلک مهاجر کیږي او بردرونه کراس کوي بیرته د راستنیدو تر څو پورې چې زمینه په هغه هیواد کې نوی مساعده شوي بیا وروسته د زمینې د مساعدېدو نه جانبین هیوادونه به شرایط دي ته مساعدې. خو بدبختانه موږ اوس ګورو چې اجباری استل دي. یعنی په اجباری توګه ماجر به تاسو په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه راستنیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځو ولایتونو مسؤل صبرینا حمیدی و.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بریتانیا دفاع وزارت د هغو افغانانو د شخصي معلوماتو د افشا کولو په خاطر چې دغه هیواد ته د کډوالۍ په تمه دي 350,000 پاونډه جریمه شوی دی. د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر ICO پرون دغه اقدام کړی. ویلي د بریتانیا پوځ په دې کار سره د هغو افغانانو ژوند ته احتمالي ګواښ متوجه کړی چې د بریتانیا له حکومت او د دې هیواد له پوځ سره یې همکاري کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې بریتانیا ته د تلو په تمه دي د خپلو قضیو د بهیر له ځنډېدو شکایت کوي. نور په دې راپور کې
د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر ICO وایي چې د دغه هیواد د دفاع وزارت یې په 350,000 پاونډه جریمه کړی دی. د دې جریمې لامل د یو شمېر هغو افغانانو د شخصي معلوماتو افشا کول دي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د سپتمبر پر 6مه د بریتانیا د دفاع وزارت 245 کسانو ته ایمیل استولای چې د هغوی ایمیل ادرسونو له ډلې 55 یې د پروفایل عکسونه هم درلودل او یو بل ته د ښکاره کېدلو وړ وو. اعلامیه زیاتوي چې که څه هم د دې هیواد دفاع وزارت له دغو کسانو غوښتي چې خپل ایمیل ادرسونه بدل کړي او د افغانانو د ویستلو برتانیوي ادارو ته د خپل امنیت ډاډ ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د دغه کار له امله د هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کېدای شوای چې د برتانیې له حکومت سره یې کار کړی. د انګلستان د اطلاعاتو کمیشنرۍ د دفتر لارښوونو سره سم ادارې باید د محرم او شخصي معلوماتو د لیږلو په وخت کې خورا خوندي خدمتونه وکاروي. د دغه کمیشنرۍ د څرګندونو له مخې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د معلوماتو د ساتنې مکلفیتونه مني او جدي پاملرنه ورته کوي، او د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ د پریکړې په منلو سره له قربانیانو څخه بخښنه غواړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپلو کارونو د ځنډېدو شکایت کوي. یوې افغانې پناه غوښتونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته وویل چې له کورنۍ سره یې په 2021 کال کې بریتانیا ته د تګ په نیت پاکستان ته تللې وه، خو لا هم بریتانیا ته نه ده لیږدول شوې.
موږ له دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږو. کله چې زموږ قضیه بریتانیا ته راجع شوه، هغوی موږ ته وویل چې موږ به بریتانیا ته ولېږدوي، خو اوس موږ ویزه لرو او زموږ پاسپورټونه د بریتانیا په سفارت کې دي، او حتی زموږ د پروازونو وخت هم معلوم و، خو د پاکستان حکومت موږ ته اجازه نه ده راکړې.
هغه ادعا کوي چې د بریتانیا حکومت له دوی سره د وتلو د اجازې په ترلاسه کولو او د جریمې په ورکولو کې همکاري نه ده کړې. په همدې حال کې د پخواني جمهوري ریاست یو کارکونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې قضیه لري، ازادي رادیو ته وویل:
ما در مارچ دقیقاً در مارچ 2022
موږ مارچ میاشت کې په رسمي توګه د بریتانیا حکومت ته ورپېژندو شو، او له شاوخوا 2 میاشت راهیسې د خپل برخلیک په تمه یو. موږ کار او زده کړو ته لاسرسی نه لرو. دلته د کډوالو برخلیک معلوم نه دی.
نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال په زوره د ایستلو له بهیر سره مخ دي، او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ او د بریتانیا له حکومته غواړي چې د دوی دوسیو ته ډېره پاملرنه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د 2020 کال له اګست څخه د روان کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه شاوخوا 8,300 بریتانیوي پناه غوښتونکي دغه هیواد ته لیږدولي دي. د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو سره د امریکا، کاناډا، جرمني او بریتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د خپلو افغان همکارانو او نورو تر ګواښ لاندې افغانانو د پناه غوښتنې قضیې د ویستلو او منلو بهیر پیل کړ. د دوی د لسګونه زرو له ایستلو سره سره اوس هم لسګونه زره نور په مختلفو هیوادونو او په افغانستان کې دننه پناه غوښتونکو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د حماس د قماندې مرکز ګډوډ کړی، او دا خبره هم کوي چې د جګړې له پایله تر اوسه دوی ته پرون چهارشنبې یو ځای ډېر تلفات واوښتل. جزئیات په دې راپور کې.
په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو له پایله چې څه باندې دوی میاشتې پرې اوښتې دي، دا د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې نه اسرائیلي سرتیري یو ځای وشل شوي دي. رویټرز اژانس د اسرائیلي ځواکونو په وینا راپور ورکړ چې دا عسکر پرون په غزه کې د یو کمین په ترڅ کې وشل شول. د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پولیسو ځواکونو او هوایي قواوو عملیات د حماس پر ضد چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه دا ډله د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني روان دي. اسرائیل وایي چې د حماس ډلې د قوماندې مرکز چې د غزې په شمال کې وو مات شوی دی. پر غزه اسرائیلي ځواکونو وروسته تر دې برید وکړ چې د اکتوبر په اوومه حماس شاوخوا 1200 کسان د اسرائیل دننه ووشل او په لسګونو کسان یې له ځان سره برمته کړل او غزې ته یې بیولل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه تر 1800 ډېر فلسطینیان په غزه کې وشل شوي دي. د غزې ترانګه په بشپړه توګه محاصره ده او هلته د خوراکي موادو سخت کمی دی. دارو درمل هم په خلاصېدو دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مسؤول فلیپو ګراندي پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په غزه کې د اړمنو کسانو لپاره په سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. دی وایي اکثر بشري مؤسسې له سختو مالي ننګونو سره مخامخ دي. یوازې یو این ایچ سی آر د سش کال تر اخیره 400 میلیونه ډالر کمبود لري. داسې کمبود مو په کلونو کلونو کې نو تجربه کړی. د همدې لپاره را روان 2024 ته هم ډېره اندېښنه لرو. د رویټرز اژانس راپور له مخې اسرائیل د غزې ترانګې 15 په سلو کې خلک له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه کړي دي. که څه هم د ملګرو ملتو اکثر غړیو په غزه کې د اوربان غیر الزامي پریکړه لیک تصویب کړی، خو لا هم هلته جګړه روانه ده او د اوربان څرک نه لیدل کېږي. د اوس لپاره د غزې پر رفح او خان یونس د اسرائیل بمباری او بریدونه روان دي چې له امله یې خلک له بد وضعیت سره مخامخ شوي دي او نه پوهېږي چې نن چیرته ولاړ شي او سبا چیرته کډب شکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال.
د ختیځ ادبي بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل.
عرفاني شخصیت په کې د دې شخصیت جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکه سلیکوال سلم الشنوار سره شخیدلایم.
هر څومره چې دا کلونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډیره محسوسه وکړم.
پرې خبرونه کې مو په غزنی کې لیو دود خبرو.
داس لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغشتل کېږي بلکې د تر څنګ شزینه میلمنه هم راغشتل کېږي. په غو کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي میله جوړي.
په کونړ کې د حشر دود یو ځل بیا په غوړې دود دی. نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره ملو. ختیځ ادبی بهیر د شاعر او لیکوال پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې می په هو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې می په هو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په وروستیو کې صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو آواز په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسؤلیتونو ته وژه ورکوي، زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسؤلیتونو ته. او پروین فیضزاده ملال د معاصر شعري بهیر داسې سرلارې ده چې د دې ټولو مسؤلیتونو لپاره جګې سترګې او هسکه غړي راوتلې ده. د اغلی ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بیخی ده او چه سره او سره که سره تشمیکی ده کزان پا مشران و من ده شایران و که چه چوک نازو آنا یاده چوک چوک یاده این عرفانی شخصیت بکیده ده ده شخصیت بجوڑاونه که ده زیاد نقش لگلی ده او عارف خدل آیا او خصوصا او ما چی سمرا لست ده او یامی چه خبر سر مخشوی و د دې ژوند له کمزور سره تاسو تفسیر کو چې د محرومیتونو د هرمان نه ډک دی. اوس که د رحمان بابا خبره څوک ومني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي دا دستور دی چې د درد دستګیر وای خیژي منیسو در رحمان شاعری که داد شاعر انگیزه بی نو مرون ملال طول ویر ویر او طول و غم و غم و غمیزه غمیزه و آدم یده ده 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 جوان او هم ده غصیبت لکول مستقیم پخپل مکان
دا ورانګې ورانګې مې بهو شیری کلیاتو مخکتنه د لندې په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په عامه کتابتون کې وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست داخلي ملال آزاد شعرونه وستایل.
اغلی پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخه ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور اغلی پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي زولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولم.
د مخکتنې دا غونډه د ختیځ ادبي بهیر 1590 غونډه وه چې پکې یو شمېر برخوالو داخلي ملال شعرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکسی داخلي ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غے زما په وچ گریوان په سر لران غے سترګو تا دنم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا یو بل تند مینه بل د مینه دے یو بل تند مینه بل د مینه دے زغم ته د ستم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا ژوند تیر وی د ازغو پسر ژوند تیر وی د ازغو پسر دم تمو د دم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا
د غونډې وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم داخلي ملال یو شعر په ترانوم وایا.
سترګې دې زما په لور کږې کړه درنه زما سترګې دې زما په لور کږې کړه درنه زما بل پلمبو کې تډی ویکړه درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما ماد جام پر ملادا تمنا لا سنائی خے دی ماد جام پر ملا دتمنا لا سنائی خے دی ڈکے رات دات شی پیالے کڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے وہیں پورت می د غم دا جنا زیکڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما سرگی دی زما پلور کگی کڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زڑ باندے نغمے کا درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما
د مخکتن په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیا الدین همت مل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعره لري. له ښاغلي همت مل څخه به د دې غونډې د مقالو په اړه واورو.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم وه، ځکه د نقد برخه دا وه چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري، که دی آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وخې وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې وې لاسبری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د یوې ښځې شعر دی، د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوې دي. د وطن درد او غمې د خپل درد سره را یو ځای کړی او یوه ګډولۍ کې ترې جوړه کړې، خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعرۍ کې چې ډېر تر سترګو کېده هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه، دود او دستور، د حیا مسله وه. لکه یو بیت چې خدای څنګه غسل وکړم بی پړونی، خدای څنګه بی حجاب سم ستا ذات ته. یعنی دا خپله چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شیر کړی دی.
همت مل صاحب، یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال و، هلته به د ګڼو نارینه و ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه، په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې، ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د نغو طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي او استادان دي هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې
بیرته که د پروین ملال غونډې ته راوګرځم، په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته، که نه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې او ځینو ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل، خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټول خبره په همدې کتاب راڅرخېده.
د ختیځ ادبی بهیر له مشر ښاغلي همت مل څخه مننه. اوس په پخپله له پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
هغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید، خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبی بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم، همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب، دروند ورور ډاکټر زرین انزور، ښاغلی عبدالهادي فرهنګ، د ختیځ ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب، ښاغلی دوست محمد دوست او نورو درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه یې په خپلو عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د اوغو شاد زلمو څخه هم مننه کوم چې په خپلو شکلو ژغونه یې زما شعرونو او تورو ته سا ورکړه.
له منلې شاعرې پروین ملال څخه مننه. اوس به له دوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته غوږ شو.
تر وروستنی معراج ستا په ځیګر باندې بشنی سي د کره شاتو او پوی چینې، د ګریوان ورونه به دې دواړه وزر پرانیسي، پره پرپونو کې به راوړي د بیدیا د سپینو پرخو حریري پلوشې، څو لمبېدلي شېبې د جنتونو وږمې، غیر به دې راوړي د عدن او د فردوس د بڼه د عاطفې ګلونه، رنګین مهین خیالونه، قدم قدم به د یو چا ستا د لمنې پیلسي، یو څوک به راسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خپره کړي، یو څوک به راسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي، یو څوک به راسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکې خوږه ژړا خپره کړي، یو څوک به راسي ستا په خونه کې به د پاس سپوږمۍ او ټولو ستورو په لاس یوه رڼا بله کړي. ستا په ځیګر باندې به شنې سي د کره شاتو او پوی چینې، د بوډۍ ټال کې به دې وسنګوي د اسمانو پرښتې، په ښکلو ښکلو ټاپوګانو کې به د نیلو فر د لپو تړمې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو، د لمر د ګامه واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پامه واخلې، ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې، ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې، ته به احساس کړې د غاټول او درې دیره دی، ته به د سیورو ځنګل د خیال د بامه واخلې، ته به ښکلا د احترامه واخلې. ستا په ځیګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوی چینه ژغ به دې راوړي د بنګال او د ډلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دې شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې بسي لکه وریشم داسې پاسته لکه د زانو قطارونه بسي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا په رګونو کې به لکه د ګولي شربت خوږه ارواح به رسي د هر سا سره به دې په نګهتي غېږه کې د یوه چا د تنکۍ شونډونه خوږه خوږه موچکې واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅلتوب تر وروستني مقامه د کرهتوب تر وروستني میراجه د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي قدم به کښېږدي ستا د زړه کوم په مراندو ته به د ښکلو نکهتونو پسرلیو مصاحبه سي ته به څه وړاندې تر اشرف المخلوقات ته به صاحبه سي ستا تر قدم لاندې به جوړې سي جنت ته کوڅې ته به آغلې ته افضله محترمه به سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي
دا یو خبرتیا ورسره د کسلی کوال سولمل شینواری سرګندونی لرو دی وای نن سبا خپل کیسې د بخوا پچیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
سلیکوال سولمل شینواری چې نه د سنی ټولګي چاپ شوې دي نن سبا د خپلو کیسو له چاپېدو سره مختاته شوې ده. د دوی لومړی کتاب درویشت کال مخکې د زړې کلا په نوم چاپ شو، بیا تر 2000 کال پورې څو کال وروسته د کیسو مجموعه خبرې کړې، او له 2000 کال را په دې خوا هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوې ده. د ازادي راډیو مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي.
زه وسم مجمع لرم، یعنی درې مجمع لرم چاپ ته آماده، اما یو مجمع هم د سره کتنه غواړي، بلایم غواړي، او ځینې کیسې په هر مجموعه کې غواړم چې دوه درې کیسې ور اضافه کړم.
د بیا کتنې مسله تاسو یاد کړه، پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېری بیا کتلې، او کنه اوس نن سبا ډېری ګوري.
ولا دا که روغتیا درته وایم، د وروستي کلونه په دې فکر کې ولیدلم چې کیسې باید بیا وکتل شي. هر څومره چې دا کلونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وکړم. نو هغه وخت مې وروستي کلونه بل هو ته آته دا کیسې چې اوس لیکم، آته د نورو رسنیو ته لکه ویبسایټونه دي یا خپله فیسبوک ته یا نور حتی دو ته نه ورکوم، یعنی کیسې بیا بیا ګورم.
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړی دی چې کیسې بیا بیا وګوري؟
نو د دې ډېر عوامل دي. د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه ده چې هلته ویني، بل د خپلو خو کیسو، بل د سالمو نقدونو او د کیسو باندې نو معلوماتو، دغه ټول مجموعه سوی ده او زه اړ کړم چې کیسې بیا بیا وګورم.
په کیسو کې دي چې تر اوسه پورې دا په روسیو کې تاسو خپلې کیسې بیا بیا ګوري، په کومه برخه کې مو داسې احساس کړی دی چې د بدلون وړ دي؟ یعنی هغه برخه دی بدلون وړ ده.
د بدلون وړ خو څو دي، یو خو خپله د کیسې سټراکچر دی عمومي، خو په هغې د ټولو نه مهم چې دی د کیسې نثر دی. په نثر باندې بیا فکر کوم، په ژبه یې ډېره راکوم، او ځینې کیسې راته فرزن پای هغسې چې زه غواړم نه وي، تکمیل نه وي، بشپړ نه وي، او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې بیرته فکر وشي، او دا ډېر مهم دی. د کیسې شروع او د کیسې پای دوا ډېر مهم دي.
داسې کیسه مو هم تر اوسه پورې تر سترګو شوې ده چې تاسو سمه کړې ده، وروسته بیا فکر هم کړی دی، وروسته له یوه وخته چې دا سمون سم نو تر دې خو لومړۍ بڼه بهتره.
ولا دا غسی نه دی پیخی بی البته لما سره
تاسو کله د احساس نه کړه
نه کړه ما فردی نه کړه دا سی بازی شروع کی یا جمله دا غسی شوی دی اما په ټوله کې نه دی شوی ټوله کې فیز زنی کې سی دا سی چی ما بی خیز سترکچر خدا دیره یو کسی مگر نور زیاتره کسی دا سی دی چی یعنی لگ جوڑه خواری لگ جوڑه خواری پا لگ جوڑه خمانی کسا
سولمل صاحب لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکي په قلم باندې لیکي کمپوز کوي نه د هغه کسان چې کمپوز کوي هغه ممکن د بیا سمون لپاره کار اسانه وي ځکه چې کېدای شي چې د کیسې هغه لومړی بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره باندې کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کی فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کې څه لیکي او سموي دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وخت هم سپما ده په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سر باندې زه تاسو سره موافق یم چې سمولی اصلاح کولی ایڈیٹی آسان دے او ام وقت چی دیر مهم دے ام دو وقت پر ام دیر گٹ ہوندے
نو ولی تاسو کمپیوٹر تا مخ کوئی نا ایلاتی چا دا
والا کمپیوٹر تا خونو نا ایلاتی دا مخ پل تم بلی دا نو نا پیگم تر وزدکا چی دا کار ما باید دیر پخوا کرده وای کروختیا در تا وای ما لگ بز ما پا دغا کمپیوٹر کی آغا دا توانای نشوالی می زل پترات المکتب با دغا تخنیکی شیانو سرا دیر بلد نیما یا دیر پکی خن نیما آغا وقت کی چی کلون اولانده چی ما اول دلت کمپیوٹر بودی در سو نما دا کمپیوٹر لسته کل البته چی کله اروپا ته راغلم عام سر مې نه پخلاسېده او هغه وخت کې چې ما د ټایپستان لیده مخکې دی د کمپیوټرونه وګورم افغانستان کې دا ټایپ پرته عجیب ښکاره کېده څنګه انسان کولی شي چې په عین وخت کې فکر وکړه په عین وخت کې ګوتې لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پوهېږم دا اطراط کې دغه چې یو ستونزه ایجاد شوه چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دغه سوه کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې داسې و چې هغه وخت کې خو ټایپ یوازې که نه د ټایپستان ځانګړي خلک وو په اداراتو کې چې یوازې همدا یې کار و نو او له دغې نه یې معاش اخیسته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه دغسې یو هغه ما سره ملګری که فکر چې دا بوري ګران کار دی بل هغه دا و چې دې وروستیو کې زما کمپیوټرونه پرله پسې خرابېږي دغه م یو ډول زما زړه د دې کمپیوټرونه تور کړ نو ستاسو اصرار او د نورو دوستانو د استاذیا و ما اړ کاندي چې زه نورې لیکلې په کمپیوټر باندې
دا ستاسو دلیل یو شمېر نورو دوستانو هم ما ته ویلی دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنې کوي هغوی وایي چې کله په یوه شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر مې ګوتو ته شي چې اوس الف په د ب په ځای ونه لیکم بې د جیم په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په پیل کې په ځای ده تاسو ویل چې څو کیسې مو کمپوز کړي دي فکر کوم دا له تجربې سره ده یعنی که چېرته تاسو زه باور لرم که یو دیرش څلوېشت کیسې ولیکئ له هغه وروسته مو هغه ګوتې په خپله حروفو ته ورځي او ذهن به مو آزاد وي ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي څرنګه داسې نیت مو کړی سولمل صاحب
په کمپوز به انتقاد بېخي سل فیصده انتقاد کوم او په کمپوز باندې به انتقاد کوم دا اوس هم یعنی ما ته لویه ستونزه زری لیکلي داستانونه لرم خو دغه چې ټایپ کړم نو له دې نه وروسته به خپلې قصې په کمپیوټر کې خامخا لیکم
له ښاغلي سولمل څخه مننه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې په ورځو اوریدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجلې په دې برخه کې دودونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم، غزنی ته مخه کوو. لاغه ځای د ژمي په درشل کې د یو دود پاړه لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو تر څنګ په غزني کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډېر پسونه ساتي، بیا یې په مني کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو څارویو غوښې لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې نجونې او ښځې هم برخه اخلي. په دې اړه نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وایي نور کلونه به یې د لاندې لپاره پسه نه ساتل، خو سږ کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع دی چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسي نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کړو بده یو پسه یا مګ حلالول دی لاندې په شکل باندې. ولې لغه ورسره دوت پات سوې در تر دې وسه پوری، بل خصوص په غسړو ولایتو کې چې مثلا غزنی دی او مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسيره دي، هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوې دا دوت وسه هم دغه دوت هم د سره روان دی.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي او بیا یې په مني کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی او دود پاتې دسي. کله چې لاندې وکي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود د اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی د مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدل دي چې د وښ بچی یا موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسه بي ورسره حلالول، د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول، بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدوده نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندو دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر، دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان یې ورسره مثلا وریځې، قورمه او شیروا یا دغسې نور فیرني او مربا، دغه شیان اوس فیلند کې اضافه شوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې، د لاندو په میلمستیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو، دوستانو، خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې، د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلنې، خپلوان ټول سره یوځای کېږي، میله جوړوي.
په خو به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په ورستیو کې حلالې ده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که نا وخت حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینه وو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنگونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسېدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګټې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او دروند لرګي کې اچولې او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صافي د اشر د دود پاړه ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بشت جګړه کې غوښتل د درېس او کسان د شاوخوا کلو نه چې چپې درې لندلام کړي سلیمان شکی او جمعه جوړیږي اوس مشه نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګره لاله یو مرنسته کې نور بیا څو خپل پړه راخلی پړي کې سر کې اوس په نه کونډه اپ کې ټکو یو اتیا سل نه پر د لرګي او فاتیا اتیا سل نه پر بول فاتیا یو لزول مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی اندار شان جمعه جوړي اندار شان نادرې کار کې اندار شان د وولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نه ساپتونه راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته وویل د ټولګټو چارو تر سره کولو تر څنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت تارته لري.
اورور پیسې نم لري، اورور سره د دې امکانات نه می، خدای قوم را جمع کیږي چې اتحاد او تکي سونو خلل را جمع کیږي د ډوړي چې خپل خوري بس هغه کا پورا اجرا کوي. په دې شکل په خامه مکتبونه جوړول، په دې شکل سرکونه جوړول، د چې تومره لوی کارونه دي، دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې دي حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نورو ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړې او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوې برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار ده چې حکومت دې ته ښه پاملرنه وکړي، دغه دودونه چې په هغې باندې زموږ ټولنه هم خوندي کیږي، زموږ ښارونه او کلي کوڅې ورباندې آبادیږي. نو د حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم پې موږ ټول ولس یو ځای کولی شو او ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي.
خلک وایي په افغانستان کې د جنګونو او ګډوډیو له پیل کېدو څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو، ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د اشر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادۍ کې به یې خپله ونډه ادا کوله. خو د جنګونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډېرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخیستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندي ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره آزادي راډیو ادبي مجله رانغاړو، تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي او شدی پسې ډېر شي.
افغان غریب برباد شو د دې غم جړی گم نفسونه شلغال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بچو اسات موږ لر نه دې مناسب نفسونه شلغال وطن بسو وطن پری دومین ضرور نہ بہشوا کپوئے گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم نفسنا شلغال تپراشو وای کس پو کمل شکر شکرانہ باندے مرے گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم ننگشتان غیرت آو نخاورے تا خدمت منو گور دنیا تا ہر ملت سا پمورا چو پختن غریب برباچو لدے غم جرے گم نفسن شلغالے بالا کے درلد پر کال دی ار سرے مل دت ساچو پختن غریب برباچو لدے غم جڑے گم آوندم اسلا کے دنیا کے سر بالا کے درلد پر کال دی ار سرے مل دت ساچو پختن غریب برباچو لدے غم جڑے گم نفس مشغال مجبور دے ملنگ جل دے رغم پپریا چھو پختون غریب بربا چھو لدے غم جرے گم نفسون شلغالے افغان غریب برباد شو لدے غم جڑے گم نومونا مخالف شو خیالونا مختلف شو دیکھور بچو حسد ام لرن دے مناسب نفسونا شلغال بید دے غم جڑے گم ہر سو گٹت سان کی وطن بسو وطن کی دکھو منت ضرور نا بہت شو کپنی گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے